لاس بجی شوی زمگ غگ ل ازادی راڈیو آوری قدر منوری دون کو تریو لسو بجو دی ازادی راڈیو پا دی آسات خبرونه که دی زوانانو لپره دی ازادی راڈیو زنگره پروگرام تان دی چانگی او دی ازادی میلمه زنگره مرکه خبریگی خو لحر سمخ که پا مکره خبرونو تا چیز احمد تکالی ورانده کم د روسیې د پارلمان یا دوما ولسی جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره هواروي چې روسیه طالبان له تور لیست څخه وباسي. ولسی جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ کړل. یاد لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي ډلو په نوملړ کې شامل کړل، خو له دې سره سره یې اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کېږي او لارې او سړکونه یې بندېږي د واورو د پاکولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهی پر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 302 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلی کوي. د ټولګټو چارو وزارت همداراز له موټر چلوونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د آرام سمندر په وانواټو ټاپو کې د پرونۍ زلزلې په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 400 ته لوړ شوی دی. د زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 0.3 درجې و سلګونه نور کسان ټپیان کړي او د آرام سمندر د جنوب په دې لرې پرته ټاپو کې پراخ زیانونه اړولي دي. راپورونه وایي ژغورونکې ډلې د ویجاړو ودانیو له کنډولو څخه د مړو او ټپیانو د راایستلو هڅه کوي. د وانواټو ټاپو د پولیسو مشر رابسون لاورو په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په زلزله کې له 200 ډیر کسان ټپیان شوي او د ژغورنې هڅې اوس له دوو ویجاړو ودانیو د قربانیانو پر راایستلو متمرکز دي. د زلزلې ګڼو ودانیو له هغې ډلې د امریکا، فرانسې، برتانیا او نیوزیلند سفارتونه هم زیانمن کړي دي او د برېښنا مزي او مخابراتي شبکې پرې کړي. په وانواټو کې د 2 ورځو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی او د 2 ساعتونو لپاره الوتنې لغوه شوې دي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې ځینې ناحیې ونیولې او تر اوسه پر ځینو سیمو ولکه لري. د اوکراین جګپوړي پوځي قمندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یوه وینا کې وویل چې روسي پوځیانو له 3 ورځو راهیسې په کورسک کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملي برخه لري. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو ته په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي. د اوکراین او امریکا چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي او پرون د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د برتانیا یوې محکمې پرون د یوې وژل شوې ماشومې پلار په 40 او د هغې مایره په 13 کاله بند محکوم کړل. 43 کلن عرفان شریف او میرمن یې 13 کلنه بیناش بتول چې دواړه پاکستانیان دي د خپلې لور لس کلنې سارا شریف په وژنه تورن شوي دي. ویل کېږي چې پلار او مایرې دا ماشومه له 6 کلنۍ څخه شکنجه کوله. د لندن د محکمې قاضي جان کاوینا په داسې حال کې چې اواز یې رېږدېده وویل هغه تشدد چې د ماشومې سارا پر وړاندې شوی حتی تصور یې ګران دی. هغه زیاته کړه چې سارا په فلزي میله وبخي هغه زیاته کړه چې سارا په فلزي میله او د کرکټ په بیټ وهل شوې او د پړي په وسیله تړل شوې وه. سر یې په پلاستیکي کڅوړه کې بند کړل شوی و او د کڅوړې یوه برخه سوری شوې وه چې هوا ورشي. دا مشومه د 2023 کال په اگست میاشت کې په کور کې په خپل بستر کې مړه و موندل شو. د عدلي طب معایناتو وښوده چې د هغې په وجود کې یو اویا تازه زخمونه جوړ شوي وو او لږ تر لږه 15 هډوکي یې مات وو. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبه د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 2:00 پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې په 4 ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په زیان سره 4 منډې جوړې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبه په ورځ وکړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په پاتې خبرونه کې لومړی د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خبريږي، او ورپسې به د آزادۍ میلمه په ځانګړي مرکو په لړۍ کې له وحید الله معیار سره د عصمت ساروان مرکه واوري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند کاسان وای ساده وای پیل باید په ژړا نه کېده، کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي، هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي، هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا 3 زه مطلقه په کور وم، دا ماته ډېره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و، او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره مصروفه یم.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له 2 ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لومړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوی یم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې 2 نوې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي، پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله، ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروفه سوې؟ دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل کور خرڅ کړ، کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله، څو چې موږ له نوي محیط سره او لوی ښار سره په دې سره په خمرای وړکای ښار ده، او څو وړکی ښار کې اوسېدلی. لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګرانه ده. اوږدې مودې لپاره بیکاره وم. وروسته له هغې مې بیا د یو تعداد دوستانو په ادرس د یو موسسې ادرس مې پیدا کړ، او ومې غوښتل چې هغوی سره کار وکړم.
څه ډول کار دې کاوه؟ د تاسو خپله دنده څه وه؟
دغه موسسه چې وه د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کاوه، په نوم د ګروی ګهواره نومېږي. اوس هم فعالیت لري، هغه وخت یې په حضوري و آنلاین و، اوس یوازې آنلاین ډول ده. هلته د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوو، په درې ژبو به کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دری او پښتو باندې. سیمه په پښتو برخه کې کار کوو.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بې له شکه ډېر تغییرات راوستل. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اطلاعات روز له ورځپاڼې سره هم همکاري درلودله. هلته مې نوې دنده اخیستې وه، درې میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره هم د پښتو برخه کې کار کوو، او ګهوارې سره مې هم همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړ، موږ مجبوره سولو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نه سي، بېرته خپل ښار ته راسو، پخواني ځای ته، پلخومري ته راسو، او اوس همدلته ژوند کوو. طبیعي ده چې ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي یاست، اوس ګاره سوي یاستو چې دا په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده، د راتو له رواني اړخ نه دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې بنګبري ته پلخمري ته راغلو، تقریبا ریکاله ز مطلقه په کورومه، دا ماته ډیره سخته تمامه سوله. ما سره ایمانوري خويندې مې څه وی درس ویلې، او ما دنده درلودله، ورور مې دنده درلودله. کله چې موږ بیکار سولو، دا شخصا دې ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی، او ز د افسردګۍ په لوبړی درجه کې وم. تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړه، ډاکټر ته مراجعه وکړه، او زبیرته راخصوبه.
څه پلان لري دا وضعیت کم دسې دوام وکړي، د لپاره چې ځان مصروف وساتي او روحي حالت دې ښه وي؟ د کوم څه ترتیبات تیاری دي نیولی؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په تسلي کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې، بیا هغه جنه بېکاره سولو، ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو. نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یم، او په هغوی سره مصروفه یم. فعلا لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعرۍ نه یادونه وکړه، خپله هم کوم وخت شعر لیکئ؟
زه شعر نسم لیکلی، هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي، او زه ولولم، دا ما ته ډېر خوند راکوي، یعنې ما روح آرامه کوي. لیکنې ولولمه، داستانونه ولولمه، دا ما ته آرام بخشه ده، او زه همیشه دا وایم.
که داسې غوښتنه وکړم، همدا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دي، د کوم بل شاعر شعر چې راته ووایې، داسې کوم څه امکان لري؟
زما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي. شعر به لنډ درته یو دوه بیته به ووایم.
بله، ډېر به ښه.
رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکړ لاسونه. ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دیو سلامت اوسئ.
له کور ودان تشکر، سلامت اوسئ. مننه.
بسم الله وطن دوست، چې خبریال دی، په خبرې هیواد ته خدمت او خپل دند د تایجمنتیا اصلي مخده. وای په رښتیا ویلو له لسو ځلو څخه زیات بندي شوی دی، خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریښی. له هر ځل لوېدلو څخه وروسته نور هم غښتلی راپورته شوی، او خپلو خلکو ته یې کار کړی دی. له هغه څخه مو هم په پیل کې د زده کړو په هکله یې پوښتلی دي.
هغه یو ټپه ده فکر کوم چې وایي: په غم کې پیدا، په غم کې لوی، په غم کې مرمه که څنګه. نو زه چې پیدا سوی یم، همدغه جنگ جګړې وې. زه څلور دیرش کلن یم. د طالبانو د تیر تحریک مهال و، داخلي جنگونه و، جګړې وې. نو موږ د جګړو له امله هراته کډه سوي یو. په هرات کې ما لومړی، دوم او دریم سمفون عملته ما په هرات کې لوستې دي، یعنی 1908 زیږدیز کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه مله څه سره و هغه وخت؟ له ساینسي مضامینو سره او که نورو مضامینو سره، مثلا شعر و شاعرۍ او ادبیاتو برخې سره؟ څه سره ملاقه و؟
1908 کال کې زه به شاوخوا اوه کلن، اته کلن دغسې به وم.
راډیو می اورېده ګڼ خبریالان چې غږېدله نو د دوی ژغونه د دوی لهجې ښه خوند راکوم. هغه مال مې له ژورنالیزم سره مینه وه. په دوم ټولګي کې وم کله چې درېیم تلم کله کله به مې خپله ځینې هغه تمثیلي شیان د راپور په شکل ځینې شیان به ما لیکله بیا به مې له ځان سره ویله زمزمه کول مې دکلومه کول مې یو ډول خوند راکوه. یعنې له کوچنوالي څخه مې خبریالي شوق وه.
بله ابتدایی زده کړه تاسو ویل چې له ایراته تاسو را پیل کړلې وروسته بیا چیرې لاړې نورې زده کړې مو څه رقم سرته ورسولې؟
2002 کال کې بیرته کندهار ته راغلی یو. په کندهار کې میشت شوی یو خپل ټاټوبې ته راغلی یو. بیا مې نورې زده کړې دلې په کندهار احمدشاه بابا لیسه کې را پیل کړې. دلې مې تر نهم ټولګي پورې په احمدشاه بابا لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه څخه وروسته بیا په عینومېنه کې یو بله لیسه وه. هغه نو بیا ډېر وروسته یعنې د اقتصادي مشکلاتو له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاتې سوی دی. بیا ځلې مې شروع کړی دی. نو آخر ځل سوه نوي یو نوي یم کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په عینومېنه کې وه. دلته مې لسم یولسم صنفونه وویل. له هغه څخه وروسته بیا په ښار کې دننه محمودي هوتک لیسه هماغه لیسه کې بیا دولسم مې دلته ووایه. له دې ځای څخه چې فارغه کېدم ښه خبره دا وه چې هماغه کلونو کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې وه په دولسم ټولګیو کې وه بیا یم حق درلود چې کانکور لپاره چمتووالی ونیسي او نوملیکنه وکړي. نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه او چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته. زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و. دوم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې د حقوق پوهنځی. او درېیم آپشن چې و هغه شریعت و. څلورم آپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و. نو هغه و چې زه دغه وروستي آپشن ته بریالی سوم. د ژبو د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی سوم. اما هغه مې درې سمسټره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې زده کړي کړي دي. له هغه څخه وروسته په 2018 کال کې یعنې د 2018 وروستۍ شېبې بیا 2018 کال را پیل دی. په دغه وختونو کې چې د سولې ولسي حرکت را پیل سو هغه ځوانان چې له هلمند په پښو تر بلخه مزل وواهه او د جګړې پر دواړو اړخونو غږ وکړ چې سوله وکړي وربند وکړي وروژنه پای ته ورسوي. نو همغه ولسي حرکت سره مل سوم. نو پاتن راڅپات سو.
بله که داره تو وایه چه د تاسو آغا ولسی حرکت څومره کامیابه و څومره تاسو ورته امید درلوده؟ کوم څه تاسو سنجولی و هغه ته ورسېدی؟
تر ډېره پورې دا حرکت بریالی و. موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي. ولس باید راپورته سي ځکه ولس په یو پردي جګړې کې قرباني ورکوله. ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله. ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول. نو موږ پر ولس غږ وکړ چې سکوت مات کړي. که مو سکوت مات نه کړي جنازې به پر اوږو لېږدوي او که مو سکوت مات کړ نو بیا به تاسې ژوند کوئ. هیله زموږ دا وه چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې یوه موافقه هوکړه کېږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي. په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکنۍ دي دا به له منځه ځي. دواړې لورې به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني خپلمنځي مذاکرې رات وکړي خپله به په ګډه حکومت رامنځته کوي. خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خوا ته ولاړه. مکمل نظام ړنګ سو له منځه لاړ. موږ داسې نه غوښتله.
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي هغه وضعیت نور هم بلې خوا ته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده. څه فکر کوئ په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي اوسنی وضعیت به بدل کړی سي؟
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي. تر څو چې ولسونه راپاڅېدلي نه وي غږ یې پورته کړی نه وي هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري. ښه خبره دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره داسې رویه باندې مخته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي هم یې ولس ته ځای ورکړی هم یې ولس ته غېږ ورکړی وي. د ولس نه پې کول د ولس له ځانه لرې کول هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي. امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات شوي دي چې خپل ولس یې له ځانه لرې کړی دی. د ولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي. د ولس غوښتنو ته یې لبیک نه وي ویلی. که څوک راپورته کېږي نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي بلکې په نظام کې د ننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظامو د ولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته شوي دي هماغه به هم له منځه ځي او ولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي.
بله بېرته راګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله څم کول څه مصروفیت مو درلوده؟
له 2018 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخ ولاړو بیا بېرته هلمند ته راغلو بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. نو په 2020 کال د مۍ پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده تاسیس سوې ده که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بېرته موږ راډیو بندوو. نو بیا لګڼو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه، د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل وواهه، بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوي وې موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ. موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه، طالبان راتلل، طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2.5 کاله هملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله، هملته ومه. له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم، هېواد پرېږدم.
که درته ووایه کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه، سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې او تاسو باید یوه دنده درلودلې د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، څومره دا د تاسو خپل شوق و تللی هلته مو کار کاوه؟
له کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم، خو چې خبریالۍ ته راتلمه بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی، خبریالۍ یو مذهب دی. زه چې خبریالۍ ته راغلی یم زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم، یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی، نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوښ سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم، وجدان مې پلورلی نه دی. ما ته مې نه ده منلې، د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې، د چا زور ته نه یې مات سوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم، هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې سوی وم او پاتې سوی یم، او په راتلونکي هم چې که په دغه برخه کې پاتېږم زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی، تاسو وهل سوی، غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه ولي؟
بالکل، په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې بندې سوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه، د فساد ځینې راپورونه به وه، هغه به داسې وه چې ریښې وزرانو ته رسېدلې، بیا به ما ته اختار راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه، ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت چې شپږ واره بنې سوی یم، تر ټولو زیاته موده چې وه هغه 3 شپېته شپې، یعنی 2 میاشتې او 3 ورځې زه بنې سوی یم، خو بیا مې هم ما ته نه ده منلې. همدا مې ولیدي چې مړ کېږم به، خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا که راسو وروستي نظام ته دلته تاسو کار څنګه مخکېته؟
لکه څنګه وروسته کله چې نظام واوښت، د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم، استخبارات څخه نیولې، او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه، بیرته ژورنالیزم وه، بیرته راډیو وه، بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیت رسېده چې زه یو خبریال یم.
او دغو ستونزو دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې څومره تاسو ته دا توان جرأت درکړه چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ، او که تاسو له ځان سره ویل چې نه له مسلکه باید وګرځم دې کې ډېرې ستونزې دي، څه عادس مو څه فکر مو؟
چې هر ځل بندې سوی یم 10 ورځې، 15 ورځې، 20 ورځې، 30 ورځې ته زه بندې سوی یم، بېرته راوتلی یم. د دې څخه ما ته معلومه شوه چې که زه غدار وای، که ما غداري کړې وای، که زه تورن وای، ثبوت راباندې پروت وای، یا خدای مه کړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم، ما به ژورنالیزم پرېښی وای. دا چې 15 ورځې، 8 ورځې، 15 ورځې بندي کېده، معنا دا و چې دلته شخصي غریزې وې، شخصي اغراض و، شخصي غوښتنې وې. نو له دې څخه ما ته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې، زما په هوډ کې، زما په اراده کې، په دې کې ځواکمنتیا ده. که ځواکمنتیا نه وای باید زما بند کلونو ته رسېدلی، یا که چیرې ما درغلي کړې وای، مې غداري کړې وای، څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي، بېرته به یې لکولم. دا چې بیا بیا یې لکولم خوشي کېدم، دې ماته نور هوډ پیدا کېدی، نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې، پر سپېڅلې لار روان یې. که پر سپېڅلې لار نه وای روان، بندې کېدلې نه. حکومت نه راکشولې، دا چې حکومتونه دې راکشوي، دوی ستا څخه ویره لري، ستا له کلام، ستا له ژبې څخه ویره لري، ستا له راپورو څخه ویره لري. هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی، ډېر اساسي روان دی، نو له دغسې کسان څخه ویره پکار ده. هغوی ما په دې خاطر نه بندې کوي چې زه غلط روان یم، هغوی ما په دې خاطر شکنجې کوي، بندې کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم، هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم، هغه اسناد او ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي. وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي، باید زه وځپل سم، ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوخت یې؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوخت یاستئ؟
تر 2008 پورې زه په نورو خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له اته څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې شوم، د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته رالم. د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ. خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه، چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم شوق دی، هم لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي، نو زه بلې خوا ته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند دی، اخلی پخلی غواړي، کورنۍ ده، ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې شم.
بله، فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا لغې لارې څخه را ګرځي، دغه ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی. ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلې وای. دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي، معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي، اخر د اوبه خرابېږي، بدبویي هم کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی، هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی. یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي، غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف نه بدلوي، هدف رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي، خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي، همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغیر کړي، دوی باید د خپل تغیر هڅه خپله وکړي، ځان باید خپله تغیر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغیر، وایي موږ نه تغیروو. د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغیر کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړ. ژوند ژوند. ډېره مننه.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تر بیا فرض کی چې است الله مومال او ملګری.
د ازادي میلمه
د ازادي راډیو د میلمه پروګرام درنو افریدونکو